نظر کی مدد گوہر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا سکھے کی دار زر کی مدد گوہر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا فطرت لرا دتو خم دشپی پغی کیو سخو دنور پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا سپے کی دار زر کی مدر گوہر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان اسا گل شپانے پانے دمین ہار کے گل شپانے پانے دزولم ہر گزارت در خنجر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا سپے کی دار زر کی مدد گوہر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا منصور دماست چار دامش منصور دماست چدر کے دار دل بر دقت لندر پشان اسا استر گو کے میرا شد نظر پشان ورسا سپے کی دار زر کی مدد گوہر پشان اسا استر گو کے
نو تاز کر بلی ستا دفا فنا رے پوی نو تاز کر بلی ستا دفا فنا رے رہزن شے ازما در بر کشان کسا بستر گفتے میرا شد نظر پر جانے بسا سپے کی دازر کی مد دو بر کشان کسا بستر گفتے میرا شد نظر پشان
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې زرم خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بل ډیو کې مونږ تاسو سره په پښتو په ادب باندې د پښتو په ولسی ادب باندې او د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په دې باندې تاسو سره خبرې ترې کو په ولسی ادب کې تاسو سره مونږ د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او بیا هم د سره د کاکړی غالو په حواله باندې هم ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي په چاربیتی د سره هم مونږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او حتی د دې چې په چاربیته باندې چې کوم پروګرامونه مونږ کړی په هغه باندې زموږ محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب کتاب هم لیکلی دی او دغه شان دا مزل زمونږ روان دی په غزل نه پس په انشاءالله په نظم هم خبره کوو مونږ سره قصیده دا مونږ سره ډېر اصناف دي په دې ټولو به وخت په خبره کوو خو چې په کومه موضوع مونږ خبره کوو لکه اوس مونږ د غزل په موضوع خبره کوو نو د غزل سره چې تړلي کوم شاعران دي د هغې په حواله باندې مونږ هم خبره کوو خو یو ځوان د چاربیتې په حواله یو خبره کوم د ازارې چې کوم د چاربیتې په حواله چې د ازارې کوم کنټریبیوشن دی دا د هیچ چا نه پټ پنا نه دی د هغوی چې کومه برخه ده د هغې چې کومه ونډه ده په چاربیته کې هغه د کمال ده اوس په کې یو بل ځوان لږ سحر حسنزي د تورغر چاربیته راټولې کړي دي او یو کتابي شکل یې ول ورکړی دی ډېر لوی کار یې کړی دی د زلمي ډېر کمال یې کړی دی او په دې کې د زنانه چې کومه یو زنانه ده پکې زرچه بیبي د هغې چاربیته رسي او بلکې دا نه هم ډاکټر محمد اقبال صاحب راته دا خبره کړې چې یو بل چاربیته هم د هغې را پیدا کړې ده دا ډېر بهترین خبره ده دا ډېره ښه خبره ده چې دغه شان زمونږ د پټ ستوري چې دي چې دا دغه شان راښکاره شي او زمونږ د په دې معاشره کې یعنی ښځې هم د چانه کمی نه دي خو دا ټولې پټې پرتې دي د دوی کار پټ پروت دی هغه شان ښکاره نه دي څنګه چې په کار دي نن تاسو سره په تیر شوي پروګرام کې مونږ تاسو سره د محمد اعظم د جون په حواله باندې څه خبرې ترې کړې وې د هغه د کار په حواله هم څه خبرې شوې وې خو نن به لږ تفصیلي د هغه په کار باندې تاسو سره مونږ خبرې کوو مونږ سره زمونږ درې واړه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او محترم ډاکټر یارمد مغموم صاحب درې واړه را سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو ډاکټر صاحب لا ډاکټر محمد اقبال صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د اعظم صاحب چې کړي دي د هغې په حواله باندې را سره څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو ډاکټر صاحب د نن کرا سره تاسو د اعظم صاحب په فن باندې خبرو کې دغه پاغه باندې خو تاسو خبره کړې وو په تیر شوي پروګرام کې دغه چې کوم پروفایل او دغه چې د ژوند کوم حالات او غټي غټي خبرې هغه تاسو زموږ اوریدونکو سره شریکې کړې وې څه برا سره نن نظر شریکوي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په تیر پروګرام کې مونږ
د ډاکټر اعظم په شخصیت تحقیقي کار او په ډرامه نګارۍ باندې خبرې اترې کړې دي چونکی زمونږ دا پروګرام بنیادی طور باندې په غزل دی زبا خپل ټول توجه په غزل مرکز ساتم ملګری اسماعیل گوهر راته په بټاګرام کې ویلو چې زبا د ډاکټر اعظم صاحب په نظم باندې خبرې اترې کوم تکر صاحب د غزل خوبی او خامی ښکاره کولو لپاره زما خپل یو وزکړی فارموله ده هغه درته مخ کېږدم
مهرباني
د غزل مشهور درې تعریفونه دي یو غزل خود سره خبرو کولو ته وایي دویم غزل د وسای هغه دړمنې چغې ته وایي چې کله د ښکاري په دام یا د ښکاري سپو تر مزه ګیره شي دریم غزل د غزل نه وتی دی زما زړه په دریم نمبر تعریفو اپیل کوي چې غزل د تغزل نه وته دي دا ټول تعریفونه د غزل په سن سره اړه باندې رڼا اچوي خدریم نمبر تعریف چې غزل د تغزل نه وته دي د غزل ټول کړه وړه په مخ راولي تکر صاحب ډاکټر یار محمد مغموم صاحب وینا ده چې تغزل هغه شی دی چې د غزل حسن په زیاتېږي دیمه وینا ده چې تغزل هغه احساس دی نشی بیانېدل خو اکثر پوهان د تغزل داسې تعریف کوي چې دا د وزن بهر غزلي الفاظ قافیه ردیف تشبیه استعاره اشاره کنایا اور ثنای بدائی نه چې کوم په غزل کې حسن یا محبوبیت پیدا کیږي هغه ته تغزل وایي خو زه د تغزل عناصر په دوه برخو ویشم د تغزل بنیادی عناصر او د تغزل ثانوی عناصر د تغزل بنیادی عناصر دی وزن بهر اور غزلی الفاظ او د تغزل ثانوی عناصر دی تشبیه استعاره اشاره کنایا تلمی سنیای بدائی وغیرہ وغیرہ پر کم غزل کے چھ وزن بہر او غزلی الفاظ یعنی خواگہ پاستا الفاظ موجود بھی او تشبیہ استعارہ اشاری کنائی تلمی اور سنیای بجائی موجود نہ بھی خود کم بھی خود غزل بپکی موجود بھی یعنی کدا اشارہ کنائی تشبیہ استعارہ تلمی اور ثنائے بدائی موجود بھی وزن بہر او غزلی الفاظ موجود نہ بھی نبیات تغزل بپدی کی موجود نہ بھی او کہ تغزل موجود ہوں بھی تو کم غزل کی کہ وزن بہر غزل الفاظ موجود نہ بھی اور تشبیہ استعارہ اشارہ کنائی تلمی اور ثنائے بدائی موجود بھی تغزل سرنش پیدا کی دے اس چکر صرف دا ڈاکٹر اعظم دا غزل دا غی فارمولی پر انا کی جا جا خلو دا ڈاکٹر صرف پا غزل کی وزن بہر اور الفاظ خواگ پاس تا موجود دی مقصد دا شد چی دا ڈاکٹر صرف پا غزل کی تا غزل بنیادی عناصر موجود دی ثانوی عناصر تشبیح یہ اسی لبل خیستہ چی سر مشابیت ورکول لکہ دا محبوب روزخار لگل سر تشبیح ورکول دی سر دا گل خیست کاری یا دا آوریدون کی پا ذہن کیو گرزی د ڈاکٹر صاحب په غزل کې تشبیهات موجود دي خود تخت شوخ نه دي استعاره په استعاره او تشبیه کې فرق دی موږ چاته وایو چې فلانی ازمری دی او که چاته وایو چې ازمری په شان دی نو دا تشبیه شوه او که چاته وایو چې فلانی ازمری دی نو دا دواړه یو خبرې نه دي جدا خبرې دي دا استعاره ده استعاره په نسبت ته تشبیه یعنی زوردار خبره د سر خبره زوردار ای امزه ته همت او د بهادرۍ استعاره ده د ډاکټر سره په غزل کې د استعاره استعمال هم ډیر زوردار نه دی اشاره کنای د بل شعر په مثال واخلو دا شعر به مثال واخلو د کګورو زو کمان ته زه حیرانم چې پنا نه خې پسې څنګه خدنګوري په شعر کې پنا نه خې اشاره دی زړه ته د ډاکټر صاحب په غزل کې اشاره کنای موجود دي لکه چې دې مشهور غزل مطلع وګورئ بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خطو دي د سترګو سیلابونه اشاره ده اوخ کو ته تلمی په شعر کې مشهور تاریخي واقعې یا شخصیت ته اشاره کول دې سره هغه ټول تاریخي واقعې په سترګو وګرځي او د شعر معنی مقصد کې وسط پیدا شي ډاکټر صاحب د تلمیحات استعمال هم کم کچھ کړی دی ځکه کلندر صاحب هغه ته د مزاحیه او شاعرۍ کول او مشوره ورکوله د کلندر صاحب خپل ټول شاعري د تلمیحاتو نه ډکه ده او د مانیویت په فنی مانیویت او په فنی لحاظ ډیره اوچته شاعري ده
ډیره بشکه
ضرب الامثال ضرب الامثال ثنای بدای وغیرہ هم ډاکټر صاحب نه دي استعمال کړی که دی فارمولې ته وکړې شي چې ډاکټر صاحب غزل د اوس درجه غزل دی خو ډاکټر صاحب د واردات کلف شاعر دی د داخلیت شاعر دی په اردو شاعرۍ کې د دهلی مکتب او د لکھنو مکتب دو مکتبونه دي په دوی کې د دهلی مکتب دوی کې د دهلی مکتب په لکھنو مکتب باندې فوکیت ورکولې شي یعنی د دهلی مکتب چې کوم دی هغه غوره ګڼل کېده او د لکھنو مکتب چې کوم نو هغه لکه دم غوړ نه غنلې کېدم دا هغه وجه داخلیت دی نو د دهلی مکتب ته کوم په هغه کې داخلیت جاتو د دهلی په مکتب کې د میر تکي میر او د غالب غنه شاعران موجود دي ډاکټر اعظم د زړه نه شاعري کړې ده د هغه غزل د هغه غزل د هیرول نه دي اگر صرف ډاکټر صرف رودګو شاعر نه دي یعنی ډېر شاعري نه ده کړې هغه په شاعرانو کې په هغه په هغه شاعرانو کې شامل دي چې کوم غزل لیکي او ځنې شاعرانو ته غزل وایي چې ما ولیکا خوشحال بابا شاعر ته عذاب وایي کله نه کله یو خیال لپاره شاعر سپشو ګرکړي او کله د احمد لوجه شو سپشو ګرکړي ډاکټر صاحب اعظم صاحب خوش قسمت شاعرو چې خیال محمد غن فنکار هغه ته نصیب شو زه دا برملا وایم چې ډاکټر صاحب ځنې غزل د خیال محمد ښه فنکارۍ له کبره په خواز او په عوام دواړو کې مقبوله شوې دي
بالکل
زما د دې ټولې تجزیې نچوړ دا دی چې ډاکټر صاحب د غزل ډېر لوی شاعر نه دی خو ښه شاعر ضرور دی او دا هغه غزل ښه غزل دی چې کوم غزل د ښه غزل بو شاعران په صف کې ودروي دا شعر تاسو وګورئ ستا د مخ او زلف و منځ کې کوم سحر شي هم ماښام شي چې د غور غوندې ژوندون یې په سر یوړو خلک وایي چې رښتیا اعظم اعظم دی ډاکټر صاحب دا زما نظر دی چې ډاکټر صاحب غزل چې کوم دی هغه ښه غزل و که ډېر لوی غزل ګو شاعر نو خو هغه یعنی په خو غزل ګو شاعرانو کې شمارو او د هغه غزل چې کوم دی نو هغه ته موږ ښه غزل ویلی شو او هغه له موږ د خو غزل ګو شاعرانو د صف نه بار کولی نشو
ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب ډېر ټیکنیکل خبره ډېر مزیدار ډېر صحیح په نخه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه اخلو یو ورکوټه غونته دما او د دمینې چې څنګه واپس راشو ورزو خپل بل محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره سره نظر شریکي
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com Twitter @voadiva
خوګورې دونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی ویو تاسو زمونږ د درون خوګ محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب ډېری د مزي او د خوان خبرې وریدي ورزوخ په بل درون خوګ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لګ نظر اخلو چې غیره سره سن نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ویو ڈاکٹر صاحب تا سلو زمون غک درزی ڈاکٹر صاحب تا سلو زمون غک درزی
جی جی ٹکر صاحب موجود ہیں زادر ہم تا سارے پلائیں
ہم موجود ہیں خو پتہ نہیں چې چرته غرزه پدې پتہ نه پېږم چې کومه دنیا کې غرزه موجود خو موږ تم دلته خی زمونږه مشنری خی چې ته موجود یې خو ته خدای خبر بیا بره چې ته خطلې وګه څنګه چلې
دا واس په کیسه لګه مسله و ما اقبال خان ووریدو
ها ها
او اغي په غزل منی ډیر بنیادی باسو کو نو ما وی چې د اعظم صاحب خو ډیر کار ته دیږي په افسانه کتاب دی دیږي په کردار نگارای منی دیږي تھیسس د پی ایچ ڈی دیږي د مزایا ډراما کو او مضمون نو کتاب لشه دی او دیږي په غزل خبرې او شی خو دیږي نظم چې دی نو اغه هم د یادولو جوګه دی ځکه چې دیغي کتاب جنون او ژوندون کې بللا نظمونه دي ما قتل نو پنځه سلويخ دیغي نظمونه دي
ډیر شه دي ډیر نظمونه دي دا
نو پنځه سلويخ نظمونه چې دي دا د نظمونو یو لوی تعداد ته دمر نظمونه خو خلق ته د دې مجموعي په شکل کې د نظمونو مجموعه چاپ کی
بالکل
او پدې کې شپږ آزاد نظمونه دي نور دیغي نظمونه چې کوم دي هغه په مختلفو موضوعاتو دي دا سه موضوعاتي نظمونه دي لکه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت او هغه نه پسته حالات مبارک او د اسلام پرې دو مبارک هغه یو نظم لیکل دي د عربو سپوږمۍ دا یو غوږ نظم دي د دې یو ویش بندونه دي یو دو سلويخ اشعار دي
او ډیر ښه
او دا سه یو نظم دي لیکل دي چې کله د مارشلا په دور کې کلندر مومند صاحب کالج ملازمت نه برتر سره شو نو پاغي یو نظم مخکله نظم لیکل دی فنکار ته او دغه یو نظم خاموشي دی چې دا پاکستان کې د لومبي مارشلا کو مو کې غلي کړل دی بیا دغه یو اهم نظم دی چې د ویتنام د جنگ او د تباهي یو تصویر چرته په اخبار کې چاپ شوی دی هغه په ډاکټر صاحب دم را سر کړ دی چې یو نظم عنوان دی د یو تصویر یو منظر او په دې کې په ویتنام باندې هغه ډېر ښکلی نظم لیکل دی دغه چې بیا ځینې په شخصیاتو نظمونه لیکلي لکه عبدالرحمن بابا ته علامه اقبال ته او یو نظم د یادګیرنه خو دا اصل کې د شهزاده عبدالقیوم صاحب په اسلامي کالج کې د کلیزې په موقع یو نظم دی او لیونی فلسفي یعنی دا د غنی خان په مرګ دا لیکل دی نو دا څه په شخصیاتو نظمونه دي نو زه چې ګورم نو اقبال خان په غزل باندې خبرې وکړې زه باغی بیان کوم چې پروګرام کې هم ما د سلو خبرې پکړې وې خو زه چې ګورم نو د غزل شاعر دی اعظم ډاکټر اعظم صاحب بنیادی تور باندې د غزل خو دغه نظم ته چې ګورو د سلور د پینځه سلويخ نظمونه چې زولالم نو ما ته خدا سي ښکاري چې یو خدای ډاکټر صاحب د هغه سیاسي بصیرت په دې نظمونو کې چې کوم را سرګینځي کی هغه چې عصري شعور ته څنګه ګوري د هغه چې کوم تاریخي او تهذیبي شعور د نظمونو کې په مخ راځي نو هغه ډېر خولي مثالونه دي لکه فنکار ته نظم دی دا کلندر مومند صاحب چې کله د کالج ملازمت نه برتر فکرې شو د ملازمت په دور کې نظم نظم لیکل له بلا شعرونه دي زبط دره شعرونه ته وېما چې په دې کې تلمیحات هم دي په دې کې تهذیبي شعور هم دي په دې کې تاریخي شعور هم دي او هغه صرف د کلندر مومند سره د یو تړون اظهار نه کړي د یو همدردۍ سرګندونه نه کړي یا په دې دائم چې په دې نظمونو کې داسې سجړه مرانه ته کړي په دې کې هغه په ډېر وسیع مانو کې او په ډېر وسیع مفهوم کې شعرونه لیکل دي یو ځکه کلندر مومند ته وي ستاد شاتو غبینونه د زهرا بو پیمانه شوي ستاد مینی تاج محل بس ته مصر دیری شوي او دې به قدر تنظیم کې د نمرود دی هر ځای خدایي وي د خلیل د حق بلنی تل په اور باندې ستي وي
ډیر ښه
نو کګوره هغه ابراهیم خلیل الله پوریزی او هغه د احرام مصر پوریزی او هغه د هند تاج محل پوریزی
تلمیح
او کیفه یو ډیر او ډیر خولي دی هغه تلمیحات
بالکل
بیا یو بند بزل ولم نسه مې د یادګیرنه اسلامي کالج په خور کې د سر صاحب زاده عبدالقیوم په کلیزه کې د نظم دولي بل لا بندونه دي خو یو بند ولولم یا کې دوه ولولم نه نه به اندازې کې چې هغه په څومره خولي طریقه سر صاحب زاده عبدالقیوم ته هغه د عقیدت پر ځوونه روان دي کوي خو هغه ته سره هم صرف ته عقیدت اظهار نه کوي بلکې په هغه کې د سر صاحبزاده عبدالقیوم هغه خدمات چې کوم اسلامي کالج په خور جوړولو لپاره غوړي کړ دي او د اسلامي کالج زمونږ د پښتون قوم په تعلیم کې د دې په تربيت کې د دې په تهذیب کې د دې په ترقې کې چې کوم رول لوبولې ده هغه ټول ته اشاره دي په پوره نظم کې خو یو کې وي اسلامي کالج مخاطب کړ دي وي استام منارو کې چارو خانکړي دیوی د فکر تام منارو کې چارو خانکړي دیوی د فکر ا مناره د نور د مینې پلوشا یادوم ا مناره د نور د مینې پلوشا یادوم د پښتونخوا بچو ته چلے د الوت یو خود د پښتونخوا بچو ته چلے د الوت یو خم او خود هغه درویش هغه باتور صاحب زاده یادوم
ډیر ښه
نو دلته کې ګوره صاحبزاده عبدالقیوم سره کې اسدا کی دت او د احترام هغه د جذباتو سرګندونه کوله خو دلته کې هغه پښتونخوا یادې د پښتونخوا بچی یادې او د الوت چل ورته یادې نو دا هغه نظمونه چې کوم دي هغه هغه کې ډېر لوی خبره راغلي زه کوشش کوم چې یو بل نظم چې نظر تاسو ته
بالکل
دغه یو
خون بوکی
او دا نظم دی لیونی فلسفي دی غنی خان په مړی نه لیکل دی. نو دینه په څه دو څلور شعرونه وې نو کوم دې ته ګورو. نو د غنی خان چې په پښتو په پښتون قوم کې یا په پښتو شاعرۍ کې یا په ادب کې دغه چې کوم مقام او دغه چې احترام هغه ته هغه اشاره ضرور کوي، خو دې سره سره د غنی خان چې کوم فکر دی او د غنی خان چې کوم مشهوري نظریه دی په شاعرۍ کې هغه ته هم هغه ور سره اشاره کوي. اے د رنگونو د ننګونو ته جذبو شاعره، د فلسفو شاعره، شان د لیوانو شاعره،
ډېر ښه
تا د مینې تا د مستۍ په تار چیړلې د هستۍ سندرې، تا د مستۍ په تار چیړلې د هستۍ سندرې، تا د پرون بیاس کې درج کړې نننې سندرې، تا د ماحول له روایاتو بغاوت کړی دی، تا د ژوندون د عظمتونو حفاظت کړی دی، او تا د بیننګ ملک په خاوره باندې ننګ کړی دی، هم دې قلم هم دې قدم په وطن جنگ کړی دی، او تا په دنیا باندې ویشلې خزانې د مینې، لارو کوڅو کې د نستلې ترانې د مینې،
و ډېر ښه.
او دا یو شعر ډېر ښکلی دی، په دغه دا ختموم چې چرته خیام چرته خوشحال چرته رحمان ښکاری، چرته خیام چرته خوشحال چرته رحمان ښکاری، د تخیل غنی شاعر غنی خان ښکاری.
وا 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 ډیر خیر ده، دغه یو بن نیمبل نشته، ډیر د خوند دی، ډیر د خوند نظم دی.
او چرته خیام چرته خوشحال چرته رحمان ښکاری، د تخیل غنی شاعر غنی خان ښکاری. او زه د نظم خټیر دی او اخر نه شعر ته وایم، اے د ګلونو د ننګونو د جذبو شاعره، د فلسفو شاعره، اے د پرګنو شاعره. په دې کې هغه غنی خان دی هغه غفن یادې او دی هغه مقام یادې، دی هغه ادبی نظریې ته اشاره دي، د هغه د پښتون قوم قومي نظریو ته اشاره دي، د هغه سیاسي نظرو ته اشاره دي. یعنی دا نظم چې دی دا د لفظونو ترتیب او غنی خان ته اصل لکه یو نظم پیش کول او هغه سره دی یو احترام او د عقیدت څرګندونه کول، هغه هغه شی په کې ماته نه ښکاري، په دې کې هغه صدر حقایق بیان کړی دي. یو بل نظم ته برازم چې دا د ویتنام بارکې دی، دغه د ویتنام د ادمیه چې کوم وو دا خو ډېر لوی ادمی وو، خو په دې مونږ ډېر کم نظمونه کتلي دي. په دې نظم کې اعظم خان چې دی هغه ډاکټر اعظم صاحب چې دی هغه هغه ډاکټر اعظم ماته نه ښکاري چې کوم خپل په غزل کې دی، هغه ډاکټر اعظم ماته نه ښکاري چې کوم هغه په نورو نظمونو کې دی. دې کې ډاکټر اعظم چې کوم دی هغه زه وایم چې یو ډېر لوی ترقی پسند شاعر، بلکې ترقی پسند نه، مخ کې بورته زوی مچ یو ډېر انقلابی شاعر، بلکې هغه نه په مخه لړ شو چې یو مزاحمتي شاعر او د مدافعتي شاعر په تور باندې حق په مخه راسي. دې کې د اعظم خان فکر چې کوم دی، د هغه لهجه چې کومه د غزل لا او د کوم نظم دا کوم چې هغه کې نرمي دا کوم چې هغه کې خوګواله دي او کوم چې هغه کې مینه ده، دلته کې ټول داسې په یو انقلاب کې بدل شوی ده، په یو جوش کې بدل شوی ده. او په دې نظم کې لکه ماته ډاکټر اعظم صاحب هغه ډاکټر اعظم صاحب نه ښکاري، نو د ویتنام په حالاتو لیکي یو تصویر یو منظر، هر طرف ته یو وحشت ته شور او چیغې دي، آفت ته ځمکه اور دی، ژوند دوزخ ته، زندگی د قیامت ته، ودانی چرته کې نشته یا لمبی دی یا ایری دی، او د ځمکې نه روانې د سرو وینو فواری دی، هر خوا ګرګې او لاشونه په ډیرو ډیرو پراته دي، انسانان ترینه بوګنیږي، ټپوسان ترینه ماړه دي، سشوی سشوی د دې خار د بازارونو ښکلاګانې، په دې لارو کوڅو ګرځي بس شیشه کې بلاګانې، او د ښایسته ښایسته موټرو په ځای ودرېدل ټینکونه، تور د اوسپنې دیوان دي چې وشلول سړکونه. دا نظم چې څه وخت مونږ لولو، زه وایم چې ډاکټر اعظم صاحب خو د تباهۍ چرته د بمبارۍ نه پسته، بمبارۍ نه په ویتنام کې د بمبارۍ نه پسته او د کورونو د غورځېدو منهدم کېدو نه پسته به یو تصویر کتلی، شاید چې په هغې کې بس یو دوه درې لاشونه به وو که نه به وو، خود تباہی او منظر دی نو پاغه منی ډاکټر اعظم چې کوم دی هغه دمره او پرجوش او دمره او جذباتي هغه نظم لیکي
بالکل
چې هغه سری هغه د نسل نه بالا شي یا هغه د رنگ نه بالا شي یا هغه د زمکی د خټې نه بالا شي هغه د ایشیا او جنوبی ایشیا او د امریکای او د یورپ د حد بندیانو نه هغه بالا شي او هغه صرف د انسانیت په ماحول کې او په هغه دایره کې هغه خبره کوي او دمره پرجوش نظم دی موسا کې د وخت کمی وی کني زما زلو چې دا مې ډیر لسته وی او زه به دا ویم چې ډاکټر اعظم صاحب د هغه نظمونه چې کوم دي هغه زه خو ګورم چې په هغه کې د هغه سیاسي او عصري او تاریخي شعور چې دی هغه ډیر بالا دی ډیر وسی دی او ډیر ښکلي نظمونه لیکلي دي کرا شو د تاسو په خپل ابتدایي خبرو کې دا وې ډاکټر اقبال خان چې تیرا د اعظم خان په کار باندې خبري وشي نو زه چې دغه کار ته کوم نو دغه یو کتاب حواله به زرا کوم د غنیم د پښتو افسانه تحقیق او تنقید
بالکل
دا کتاب او دا کتاب په شپږ ویایم کې یعنی 76 کې چاپ شوی دی دا هغه وختو چې په پښتو کې په افسانه باندې سم معلوماتي غونې ابتدایي غونې کتابونه به خو زویم چې کومو کتابونو کې افسانه لسته شوې ده او مصنف افسانه لست دي او لستونه پس په تاریخ بل راي عمره کړده او تنقیدي هم کړده او تقابلي پکې هم کړده نو دا هغه لحاظ سره دا یو اهم کتاب و دا تنقید او تقابل ډیر ځکه ضروری دی چې موږ وو چې ازادي نه مخکې چا چې افسانه ولیکلې او ازادانه پس چا ولیکلې او ترکی پسند افسانه چاولی کلا او کوم پرست افسانه چاولی کلا دا خو زم چې د کالج یونیورسيټي شاګردانو د بارخ معلوماتي خبري خوشي خو مونږ کده افسانه بیا معیار ته ګورو دغه موضوعات ته ګورو دغه اصول ته ګورو دغه سپاره حواله باندې درجه بندي کوو په دې حواله باندې زم چې تنقید او تقابل دا د سيزونه پکې ضروري دي ما اسي زمونږ ملګری دی اسیر منګل هغه ته به مو یو افسانه ډیر کار کړ دی د افسانه سلکلن بهیر کتاب لیکل دی هغه په اردو کې ترجمه کړ دی پښتو افسانه کې 100 سال نو ما ته اسیر منګل سره تمام استا کتاب ډیر خله او ډیر څه کا خله چې زوم پکې شامل دي مو زما پکې هم صفات شوې دي خو چې کوم ځای کې زما د افسانه معنی څنګه صفاتونه شوې دي دغه څه دي زيتون باندې او افسانه دي دغه څه دي کلندر مومند په افسانه دي دغه څه دي مېدی شم مېدی بچا په افسانه دي او هغه ته ما وایي چې دا خو دغه څه راي ځاخلي پوره ته تل نو ما وایي چې ما نه وخت راي ځاخلي پوره هغه تنقید چې کوم هغه ست په دې افسانو کې په دې کتاب کې نشته دا اوسنۍ خبرې دي ولی اعظم خان ډاکټر اعظم صاحب چې کوم کتاب په شپږ ویایم کې لیکل دي نو په هغه کې چې دا ز سویم چې په هغه کې په افسانو تنقید هم دي او هغه کې تقابل هم دي او لوی خبره دا چې هغه وخت سره هغه په افسانه کې هغه چې کردار نگاری منه باس کې نو هغه وی ولسی ادب یو راغست دي چې ولسی زمون پولیسي کې سو کې د افسانه سانه سر دي او بیا غلیکی چې لکه زبې او پیراګراف له مغو چې په کردار نگارای کې زمونږه کیسه ګویو ډیر مهارت او استکاری خودلې ده او د کردار رغونه په عقلی منطقي او تر څه حد نفسیاتي بنیادونو کوي او د کردار په جوړښت کې د داستان د روایت خلاف د انتها پسندۍ او مثالیت په ځای د حقیقت پسندۍ نه کار اغسته دي یعنی زمون په اولیسی ادب کې زمون په اولیسی کې څو کې کم کردارونه دي نو هغه وی چې د کې د مثالیت په لار یغې نه دي تلې بلکې حقیقت پسند دی ته دی یو کردار چې کم دی نو هغه ډیر حقیقت ته نږدې دی زمون په اولیسی ادب کې نو په دغه باس هغه په مخ راوړي چې افسانه کې هم یو کردار چې دی هغه داسې پکار دی چې پاغه د حقیقت ګومان کیږي نو بیا زه په زه په کې تقابل کی او ډېر خپلې طریقې سره کې لکه یوځې کې وی چې د مهدی پشان د مهدی چا مهدی شاه بچا خبره چې د مهدی پشان کلندر هم د ژوند سپور حقیقتونه د روان دي اخی دي یعنی دلته هغه یو تقابل کې د دوو افسانه نگارانو د دوو مختلفو اهدونو یا د یو د اهد د دوو افسانه نگارانو د هغه د فکر او فن تقابل چي دي او دا خپل دی خو دغه سره بیا وی چې د رڼو او بوونه د اردو د نموري افسانه نگار خاغلی کرشن چندر د افسانه پانی کا درخت تدخیس او ترجمه ده خدا افسانه هغه آینه ده چې پکې د گجرې د ټولو افسانو مخونه ځلیږي. یعنی د کلندر مومند د افسانو مجموع گجرې کې چې کوم افسانه ده د رڼو اوبو ونه نو هغه دا وضاحت کوي چې دا د اردو د نیموړي افسانه نگار د کرشن چندر د افسانې پانی کا درخت دا تلخیص هم دی او ترجمه هم ده. نو زه په زه هغه بیا نور دغه څوم تقابل کې یو تنقید کې یوځې کې لیکلي د راه داخلي د افسانې کونډه جینې چې کوم مرکزي کړه ته د کونډه جینې چې نومي مرغې ده نو هغه لیکي چې د خاقلي راحت سره د مرغې د اخیری پناه د پاره د سیند لوی لمن نه لوه بس هیڅ ځای نشته. خو د شرم لیکوال یعنی شرم افسانه چې کوم لیکوال دی داغه چې کوم جینۍ د نومې شفاګې دی د ژوند د بې پایان سمندر په بیره چپو ته سپاري او چاته دا هم معلوم نه شي چې شفاګې څه شوه او چرته لاړه. یعنی یو کردار چې موږ سماري په پاغې باندې زموږ په کیسه کې داخل شو یو کردار او د هغې سره څه ظلمونه او زیاتیانې وښیلې د هغې سره محرومیانې وښیلې نو د هغې به یو اختتام او انجام به خو چې ده اختتام څه شو او دا انجام څه شو. خو دلته کې د شفاګۍ چې ده نو د دې څه انجام نه دی ښودلی شوی. دا د هغه وخت ډاکټر اعظم دی چې کله په شپږ اویایم کې هغه د ازادۍ نه مخکنۍ افسانې ابتدایي افسانې د ازادۍ نه پست افسانه بیا هغه نه علاوه زمونږ په رومانی کیسو کې چې کوم د افسانې عناصر دي هغه هلته نه راخلي بیا زمونږ د ناول ابتدا اخلي نو هغه په دې پښتو افسانه کې په دې تحقیق او تنقید کې هغه حقیقتا چې هغه یو ډېر ښکلی تحقیق کړ دی او ډېر ښکلی هغه پدې کې تنقید هم کړې کبي دې کې پښتو ادب کې کردار نگارې تر شو دا دغه د پی ایچ ڈی تھیسس وو. خو دې کې هم دې هغه ډېر مهنت ښکاری یعنی هغه اولسی ادب ما غسته ده او په اولسی ادب کې چې زمون کوم به کردارونو چې کوم به شاهزاده او چې کوم به بادشاه او یا زمون چې کوم په هغه کې څه دیوان میوان دي تورا باندې کس دي نو التنا هغه کردار نگاری پورته کړی ده نو بیا هغه په ناولونو کې کردار نگاری تراغل دی بیا هغه په ډرامه کې کردار نگاری تراغل دی بیا په هغه منیری ډیر خولي تنقیدونه کړی دي نو کوم ګورو نو کردار نگاری چې کومه ده څنګه چې ډاکټر اعظم صاحب مخبل کتاب کې زی په ذکر کړی دی چې زموږ ځنې ناولونه چې کوم دي د هغه کردارونه چې کوم دي ځنې ډرامې چې دي هغه کې چې کوم کردار او هغه سره چې کومه کیسه و نو هغه کیسه د کردار په وجه یو ډېر مقبول شوې ده. لکه د وینو جام زمینی او ډراما محمد اسلم خان خټک لیکلی و نو په هغه کې د فساد میر کردار چې دی کوم چې پورا په دې ناول کې د جون په دې برخه کې په دغه کیسه کې هغه چې د فساد بنیاد دی نو نوم یې هم فساد میر خان دی نو په دې کې هغه لکه دغه کردار هغه دمره ارګن کړي دی دمره نمایان کړي دی او دی هغه هغه فسادونه دی هغه هغه حرکتونه دی هغه هغه کسونه دی هغه هغه د دروغو ګواهانی دی هغه هغه جادوګرانه خرڅول غلاګانی کول ډاکې کول چرسونه نشي تماشي نو فساد میر په هغه کې لکه د انسان د درجه نه وته دی لکه هغه بالکل په یو شیطانی خصلت کې خول دی. دغه چې کوم د سبزه د ادریس ناول پیغله د ګورونو دغه رومانی ناول د دوه مرکزی کردارونو د ریاض احمد او نیلوفر نو ګو کې چرته ما دغه سي ستن کې دي خبرې هم کړې وي چې د ریاض احمد چې کوم دی دنه سبزه ادریس سی بیا دومره مثالی کردار جوړ کړ دی چې ډېر مبالغه به پکې شي وي لکه ډېر زیاته مثالی کړ دی دومره مثالی کړ دی چې لکه ډېر فرشته ده نو نشي کې دی چې یو ظلمي چې هغه ګریډویشن یې کړ دی د دې کړ دی هغه وکالت یې غیلا پسته هغه ارمی ته دی هغه دمر نروم دی او هغه بادروم دی او هغه خوش اخلاقوم دی هغه شاعروم دی هغه موسیقاروم دی او هغه هر څه سره د جذبي سات خو بیا هم هغه کردار چې دی او نیدوفر کردار چې دی نو هغه غواړي دا نو نگار دا غواړي یا سازه دی درس دا غواړي چې زما پښتانه زلمی داسې شي زما پښتانه پیغله داسې شي په دې کې تاسو پښتانه خو نه وي په دې کې داسې حیا وي په دې کې داسې اخلاق وي په دې کې داسې تعذیب وي نو دې کې لکه هغه ډیر زیات خصوصیات په دې دواړو کردارونو کې جمع کړي دي. موږ چې په دې حواله چې زګور ما ډاکټر اعظم صاحب چې کوم کتاب لیکل دی نشي دې کې وو ډرامه غي دی هغه مزایې دي او وو پکې مزامین دی هغه ورته تکلینو لیکل دي مزامین دی خدا داسې مزایې مزامین دي. اوس دا وو ډرامه غي چې کوم دی نو دا ډېرې مختصر ډرامې دي. او ډرامه چې مزاحي وي نو هغه کې د ښه کردارونو توقع کېدل شي خو ډرامه چې ډېره مختصر وي نو هغه کې یو کردار دومره د غیر ارتقا نه کیږي. نو دینه به موږ زیات توقع نه ساتو چې په دې مزاحي کردارونو کې به هغه ډېره زیاته د کردار نگارې مثالونه پیش کړي وي خو بیا هم دغه اول ډرامه چې د مست نیستینو په هغه کې خټو او کمین دوه کسان دي دا دواړه ناراستي دي سره پیسو ومشته او دوه لکه دغه هغه کردارونه چې کوم په دې مست نیستي کې هغه خینو هغه ډیر اده پوری خولي دغه سی یو وړي کې ډرامه غي دا واده هغه کې یو ځوان دی بخبلند نو دغه کردار چې څنګه خودلې دي نو هغه د کردار نگارې په زمري کې لکه هغه ته موخه کردار نگاری ویلې شو دا د شلو دويشتو کال ولیکته خو څنګه چې لا پروا د کان وی هغه چرګان جنګوي هغه چرسیان ملګری دي یو د چرسیانو ملګرو په غپ مانی یا په وینا مانی چې فلانه زمیده چې ډېر خپل د ډېرشته او ګروستوي خوخني دا یو مزایا ډرامه ده. نو دا وړي وړي هغه و ډرامه کې دي چې د یم مزمن مې دي نو هغه وخت سره چې کله دا د ډاکټر اعظم صاحب ولنه کتابو او هغه دم رخل نسر لیکي هغه دم با مقصد هغه ډرامه کې دي او دغه د طنز او مزا پرستو یو مقصدیت دی هغه یو مقصد د پاره لیکي هغه د معاشرینه فکردارونه راخلي نو هغه یو کمزوري بیانوي هغه یو خامی بیانوي او هغه دی هغه پتنځو مزا په صورت کې د کردارونو په صورت کې د مکالمو په صورت کې هغه د معاشري خرابای هغه بیانوي. هغه کې مې اسې مې نن یو ډرامه د سولې دغه چې ما ذکر وکړ اول نه ډرامه ده مست نيستي پاره کې خټو او کمین دا دوا بیروزګاره کسان دي او دوسه کې پیسې هم نشته او اسناستي او چیلم کړلوي نو هغه مولا صاحب کوم چرته درو کالو مخکې د دوی په کلی کې امام بیا چرته بر وطن ته لاړ نو صدرې کاله پس راغې زوی ور سره دی نو نو غني دلته کې ما دا وی چیرې ک ډاکټر اعظم صاحب په دې موقع باندې په دې منظر نگارای کې لګي سوچ کړې وي نو یو ځای کې تر نن داسې دیګه تیر وطن شي وي دا هغه وی مولا صاحب چې راغې نو ماشوم زوی ور سره هغه دمره ماشوم و چې لاس کې ډوډۍ نیولې و دای نه دی لیکلې چې ماشوم زوی ور سره او ماشوم ټکې نشته خو زوی ور سره او پلاس کې ډوډۍ نیول دا چکونه ترنه کوي نو زوی چې پلاس کې ډوډۍ نیولې وي چکونه کوي بالکل دا واضح ده چې هغه ماشوم دی ورو کړي
بالکل
او ولې به چې یو شبکې نه بیا غو مولا صاحب چې کوم دین وغه خپل ځی ته وی چې را دی وګز مزل ز ستړې کړې ما نو لیک زما په دې اډو کو باندې لاس ووه دا چا پی می وګه نو هغه چې په اډو کو باندې لاس وینم بیا هغه ته وی چې ظالم رو ظالم رو ته خو په خپل ځوانه ته په خپل ځوانه نه پويږي او زما دې بیخ بنیاد وخت الته کې بیا لکه هغه هغه د ماشوم تصور بیا ختم شي هغه هغه د زلمه ټکی دی کولې
بالکل
زلمه په خپل زور نه پويږي او زما د بیخ بنیاد وخت بیا مې څه سوچ کوم چې زدا خو ډاکټر اعظم څه بس دا وړغونی خبره و ځنی وخت کې خو په مزر نگارای کې او دا شنې فکر کردار نگارای کې لوی لوی شاعرانه نگارتي دی نه ولګارتي دی غینې لګتې وروته نو شي
بالکل
یو مثال ورکم
بالکل
چې یو منټ وخت وی دو منټه
یو منټ وخت په نظر کوم یو من
ها نه زه بیا په مخه ته چې کوم خبره کوله پرې دمه دا خپل اخیری خبرې کوم چې ډرامه غیدا او ک ډرامه دا ک د ریډیو ډرامه وا ک ټي وی ډرامه وا سنجیده ډرامه وا ک مزایې ډرامه وا نو اعظم صاحب د یو کامیاب ډرامه نگار ډرامه لیکون کی په مخه راغلې ک د غزل شاعرونو څنګه چې اقبال خان ورته وې نو په غزل کې پوره تغزل دی نو د خ غزل ګو په حیثیت په مخه راغلې او نظمونه تاسو ته ما وایي چې د خنځم ګو په حیثیت او د خ محقق او د نقاد په حیثیت هم
بالکل ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب پدې کې بالکل شک نشته خصوصا د تاسو د کردار نگار په حواله دغه کوم خبرې وکړو د موږ چې کوم ډرامې دغه کتلی زما په خیال چې پر ریډیو په میډیا پدې باندې دومره مقبولیت کوم زم ته ملو شوی نو زما دا یقین نه دی چې بل کس ته دومره مقبولیت ملو شوی لکه څنګه چې هغه ته په خپل وخت ملو شو ډیر ډیر مننه خو ګوریدونکو خپل ورکوټه غونته د ما او د مینه چې څنګه واپس راشو ورزو خپل بل ململو دا غینه لګ نظر اخلو
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
خو ګوریدونکو زل بیا تاسو په پروګرام کې هر کله ویو تاسو زموږ د دوو محترم ملمنو ډاکټر محمد اقبال صاحب او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډیر د خوند او د مزي خبرې اورئ دي ورزو خپل بل محترم ډاکټر صاحب ډاکټر یارمت مغبوم صاحب لا او دا غینه لګ نظر خلو چې غیر سره د ټول چې دا کم باسو شو پدې باندې را ترې یو نظر خپل راته وړاندې کی ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علي ویو ډاکټر صاحب عباس مو اوریدم او پروګرام برا ټوله و هم دا نن اخیری دغه د څه نظر برا سره شریکوي
نو وخت د مونږ نشته تکر سره دغه چې خبرې خوله و شي هم ډاکټر اقبال صاحب او ډاکټر اسماعیل ګوهر تقریبا خبر بس چکن میں کول پکا رہا وہ شوے اور وقت رہا نے پاتر خاصی سرسری سرسری ذکر وہ کچھ لکر سنگ چے دا گوہر سے بوئی کرن دی خاغلی اسیر منگل دے افسانو پہت لاغا خبر ہوگی چھ افسانے باندھا رکم کتاب بھی کرے رہنو دیار یو افسان نگار سرے چکن میں خبر لکلی بیا دا بل سرے ہم ہم آگے لکلی بیا دا بل سرے ہم ہم آگے لکلی دی نو دا دا کار چکم دے کنا اسیر منگل سے زمین مل کرے رہے وڈے زیاد لوئی کار کرے خدا خواستی یہ مثال پتور بات میں چونکی گو ہر سے خبر ہوتا نو زمان تو سے کر لارو دا پا شہرے کم دا کار شوئے رہے دا شہران مطالق سے چاہ خبر لکلی دی نو مگا چکم دے پتے کے غیرائیت پر پا شہرے کے موسیقیت پر برجستگی دا و خوگر لہجہ دا و روالہ لہجہ دا و سادہ لہجہ دا دا یار څه دی کی کنه دغه اپروچ ته یا دغه روجحال چې کوم دې زمونږ د ادب تبا کړو
دا صحیح خبره ده بالکل
تبا دا فکرو چې فارغ زوګ نه کوي کنه او ما خبرې دي چې لکه د پاکستان دا سیاسي پارټي چې دغه نام شروع نه کتا سو کرے کنه
یو شان دي ټول
دا ټول یو پارټ پر لری گئی
او
دا ټول یو دي
بالکل یو دي
بیا ټول یو دي کنه یعنی ته دا څه خبره پکې خاص څه چې دا په یو پارټي کې به یو لري یو دغه منصوبه بندي دی یا څه دی یا بلې پارټي نه ټول یو شی دی بہت سے گپ شپ ته بالکل دلته کې هم گپ شپ ته کنه ما تاسو په پروګرام کې خبرې کړې وې چې اعظم سے باندې چې کوم کسانو لیکل کړی هغه په کې وفات شوی دی وای دی وبخي آیاز بوزیا سے واجبل خټک سے او دایو په کې ژوند دی ډاکټر زبیر حسرت یعنی د لفاظه نه ډک دغه دی بیان دی او دا پکې نسبه چې د اعظم صاحب د شاعر دغه بیان کې چې دا پکې خاص خاص خبرې دي اوس دا غنایت او رجایت او برجستګي او روانګي او دا خو مطلب دا چې هر څه خو لیکل نه پکار ځکه چې ټول شاعران هم کوي او شاعر شنو بل دی خو دا یو شاعر کافي زیاده نور ته ضرورت خو
ډیر خو
بس یو هم کړم دا ګوره دا خو دا یو شاعر ټیک ته زړه باندې ما چې زمونږ چې کوم واده شاعران دی ډاټول یو شاعر دی وګوره دا چې کوم زمونږ نسبتا لوی شاعران دی بیا نور لوی شاعران دی دای کو فرق څه کړو دا خیال بابا په شاعر کې در عمل بابا شاعر کې خامخا فرق دی او که څوک چې کوم د خوشحال بابا سره کوم شاعر دی لیکي کوم خبره لیکي او ماګه در عمل بابا سره هم لیکي
نه
بیا دواړو کې فرق څه شو
نه نه مختلف خبرې دي سیوا
یا دی علی خان سره سره لیکي دی حمید بابا سره لیکي دی کاظم خان سره سره لیکي نو داسې زمونږ د جدید شاعران چې کوم دی په دې کې فرق دی
بالکل فرق
مطلب دا چې کوم شاعر په اعظم صاحب کې خوایې وو خو په ډاکټر اعظم کې موجود دی هغه په کلندر صاحب کې نشته چې کوم په کلندر کې موجود دی هغه په غنی خان کې نشته دا هر چا یو خپل مقام دی او خپل انفرادیت دی
بالکل
نو اعظم صاحب خو زما دا خیال دی چې دی ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب او اقبال ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اقبال خوب غزل باندې عمومی بات سو چہرہ پر غزل کے سب کار وی
ٹیکنیکل
او بیا گوہر صاحب چکن دے نو اگر د نظم واقعی چې هر څه بر باندې مطالعه کړی او د نظم چې کوم خصوصیات یې بیان کړو، زما دا خیال دی چې اعظم صاحب چې کوم دی چې په غزل کې څنګه ښکاري په نظم ګار زده ښکاري په کار واوا چې دی په غزل کې هم دغه ښکارېدلې ده. هغه وجه دا ده چې دا نظریه چې کوم دی که نه دا یو ډېر ضروري شی دی، او زه اکثر دا خبره کوم چې د شاعر پته چې کوم دی که نه نو هغه په غزل کې ذکر لګي چې دا غزل چې کوم دی ذکر د فن نه بغیر بل څه نه وي.
هغه تش فن دی نو
او تش فن دی که نه، د دې ټول نیټورک چې کوم دی هغه فن دی. نو په نظم کې خو بیا هم شاعر چې کوم دی خپل کمزوري په هغه چې کوم خارجي معلومات کې کنه په هغه باندې لګا راپټ کې کنه که مثلا څه خامي وي نو هغه پته ونه لګي ځکه چې دی دومره او بل دا چې جذبات پکې ځای دی شي چې کوم شاعر جذبات باندې دغه وی کمان دی وی کنه نو هغه چې کوم دی نو یعنی دومره جذباتي شکل ورکی هغه نظم ته چې کړه د په دا نظم کې څه فنی خامې وي نو هغه پټ شي.
بالکل
هغه خارجي حقایق په داسې طریقه بیان کړي چې هغه داخلي فنی کمزوري کوي نه پټ شي. په غزل کې نه پټيږي
ځکه
چې غزل چې کوم دی د غزل ټول دغه چې کوم دی ټول سټرکچر چې کوم دی داخلي دی، ټول سټرکچر او ټول تعمیري چې کوم دی ټول جوړښت چې کوم دی نو هغه داخلی دی. نو پاگی کی چکم دے آگے کے بغیر دے فن نا بل تشیش تا دے نا نزک چکم دے یعنی پدے کے دے شاعر صحیح پسو لگی چی دے پکم ابو کے رے.
بلکل صحیح خبر
ہے. او بیا دا دے چی آگا شاعر چی یعنی دا غزل چکم دے غزل بلکل فنی شاعر ہے ٹوٹل یعنی مکمل طور فنی شاعر ہے خو بیا چی پا دے فن کے دلنا نظریہ ہم بیانی یو شاعر ته پوه شه چې دا ډېر لوی شاعر دی.
دا صحیح خبره ده.
یعنی مطلب دا دی چې په غزل کې نظریه د نظریې د زبان مطلب دا نه دی چې کوم خاص پاتې نظریه دی بیان کړي، نه هر یو شاعر یا هر یو کس چې کوم دی هغه ژوند ته یو نظریه لري دی، هغه ژوند ته یو خاص اپروچ کوي. نه
ډاکټر صاحب یو شعر در سره د تاسو خبرو کړو، یو شعر در سره د دغه شریکومه د خبر افریدي نو د ستاسو د خبرې په سپورټ کې مته غوي د زرداره په سبب کوک د توازن د ژوندون زما په چم کې ظلم زور دی مال خوب ناراضي
دا سبب کړنو ګور یعنی مطلب دا چې زما د خیال ته کې سبب کې دی چې زما د خیال غلط وي او چې وخت نشته کړی زما په پازم څخه پر شهر باندې خبره کول ته زړه وو چې وکما او خیر دا کوم دی خبرې وکړي ګوهر سره دی اکبر سره دی ضروري خبرې وکړي ضروري او دغه کوم دی لکه نظریه کوم دی یا د خپل شهر متعلق کوم دی تنقیدی نظر لرل دا ډېر ضروري شی دی.
بالکل
اعظم سے پچھا رہے کہ بزے سر تری سر تری وائے ماں آگے وہ جدا رہے سے دونوں ڈی پکے اس لے نہیں چکے نا اعظم سے پچھا رہے کہ رومانی خیالات ہم سر ہیں اور رومانی خیالات ہم سر دا مختب آگے رہی اور بل دا ہے جس چونکہ ردوی تعلق چکم دے دا ٹھولو مشہران سر ہو لے دا مشہران دے شہر ہے اگا چکم پخوالے دے اگا ہم دا شہر ہے کہ پسن آسا شکل کی ران ہوتے دے دا جانان اور دوران دواړو قسم ته دغه پکې شته. خو زه بیا دا خبره کوم چې د نظریې کمې پکې ماته محسوسېږي، یعنی په غزل کې چې کومه په داخلیت کې دنده ده کوم نظریې په کار وي نو ماته هغه لږ کمې پکې وي. او پښتون تهذیب او تمدن او ثقافت چې کوم دی نو د دې پکې ذکر شوی دی، یعنی پته یې لګي چې پښتون کلچر پکې لږ واضح شوی دی. خو کم پیغام چې د اعظم صاحب په شان شاعر تور کول پکار دي ماته په کې پیغام کم ښکاري خصوصا په غزل کې. او اعظم صاحب یو داسې خوشقسمته شاعر و چې د ډېرې سندرې ریډیو هم نشر کړي دي او ټلویزیون هم نشر کړي دي، صرف سندرې نه بلکې غزلونه او نور کلام هم.
بالکل
او دغه چې کوم دی د ده چې کوم ډرامو باندې خو خبره ما خیال دی چې ونه شوله ورکه لارې د یو ډرامو چې خبر ټلویزیون به تیرې دا او ډېر مشهور ډراما او بیا د هغې ما خیال ترجمه و ناموس اردو کې.
او بالکل
او ناموس چې کوم دی دا د پېښور ټي وي ما خیال چې لومړی سیریل و او ډېر مشهور ډرامې دا دواړه. او بیا یو ورکوونکی کتابګه ون کړي آی د فارسی شعر نه ترجمه کړي وي ډېر خوږه شاعری پکې ده غالبا دا د خمینی صاحب شاعری
ده خمینی د کمال شاعر دی ډاکټر صاحب خمینی د کمال شاعر دی ګوردی کې شک نشته تاسو ډېر مزدار خبرو کړه او د دنه ما یو زل دا غي او ترجمه یو لغون تیسس د دنه ما ورېدلو او د کمال د کمال شاعری و پاوې
کې دا وکړه دا ډېر کمالي ډېر کمالي شعر دی کاته څو کته د فارسی نه کوم ترجمه کړی دی کنه ډېر کمالي کمالي شعر په کې دا تکل څه بس وخت لګې ز یو خاص شعر نه کوم دی کنه چې زما ډېر فخر دی
نه را باندې
کې هغه شعر تاسو چې په هغه چې کوم اجمل خټک سے ویلو چې زه بار بار په خپل جلسو کې ما خپل تاسو ویلو کنه
نو بالکل
چې په تکل ایلو باندې وی نو مرګ دې سوي مرګ د سیاحت سوي په دام کې پر کې دل ژوند دوم صبح نه الوین صبح خاغله صبح خپل به وی یسو سلګه په خپل مرام ته رسیدل ژوند او بیا پرېګ دې چې ودوي د تیارې په نر مغه کې پرېګ دې چې ودوي د تیارې په نر مغه کې پام کوا اعظم چې سحر در باندې پوی نشي
هاي 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 او
دا څومره ښه شعر دی
نه ډاکټر صاحب ډېر ښه شعر
تاسو په اسانه یو مسکی نظر کې اورل ما سپخوارو ما سپخوارو وټنګ کړی جره
جره سرګو کې واه 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 واه
تاسو په اسانه یو مسکی نظر کې اورل ما سپخوارو وټنګ کړی جڑا
سترګو
کې بالکل او بیا چې کوم دې اعظم څنګه فټر ملنګ ملنګ
ملنګ ډېر
ملنګ شاعر
ډېر ملنګ
وړه خلا لوی خبره نشته نشته په اعظم کې وړه خلا لوی خبره نشته نشته په اعظم کې چې د دې ملنګ شړې کې وشال چرت په ول نشته وړه خلا لوی خبره نشته نشته په اعظم کې چې د دې ملنګ شړې کې وشال چرت په ول
نشته
او چې د غر غوندې ژوندونی په سر یوړو خلک وایي پرښتیا اعظم اعظم دی او بیا چې کوم دی غم د یار مدر روزګار غې کړه راوړو غم د یار مدر روزګار غې کړه راوړو موږ بدل کړل د غزل روایتونه او وخت ساده سګلاري
زمونږ د ستنې دی
ستنې دی منزل کې زمونږ نشو
مزلونه خبري
او دا بل زبېتی چې وکړه اقبال پېښ کړو هغه شی دا ساده مخ او زلف مینس کې هم سحر شي هم ماخام شي او ته چې مړی ستر کې راوړې ژوندون ژوند هم هغه ته تمام شي
هاي هاي هاي
ته چې مړی ستر کې راوړې ژوند هم هغه ته تمام شي نو اعظم صاحب په مجبوری طور چې کوم ده نو لوی شاعر ده یعنی مطلب ده چې موږ د هغه لوی شاعرانو د فیرس دا وسته نشو او صرف کمه ده نو هغه دغه کمه ده چې یعنی چې څومره د مقامونو په کار ده چې امر کوي په نظم کې پیغام ورکړي خو په کار ده چې په غزل کې هم یو پیغام ورکړي ځکه چې دغه کوم ده او دغه شاعران چې وینو دغه شعرونه خلک په تبه وی کنه چې را
بالکل
کتاب د کله راځي چې زه ګورم او زه په کې د پیغام ګورم زه په کې د غفنی او فکاری ګورم
بالکل
نو ټیک دی فنی او فکاری خو په کې ما خیال لري چې دا د دې اعظم خو شاعر خو دی
بالکل نېچرل شاعر دی ګوره نېچرل شاعر ته وی کنه
شاعرانه وی کنه شاعرانه شاعر دی
شاعرانه شاعر دی بالکل
او شاعر کې دل یو بل خپل کمال دی
خپل کمال دی بالکل دی کې شک نشته ډیر مننه ډاکټر صاحب وخت اوس ته ډیر کم پاتې شو خو بیا هم ډیر مزیدار خبرې پکو شو ډیر د خوند خبرې پکو شو خو ګوریدونکو زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مال او زما پروډوسر نایل محمد له اجازه راکې په لوی لمس پرو خوشبخت درته غواړو
کرخراخ کای بس هم دل تک ارمانه کرخراخ کای